مشال ریڈیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبری سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه. ویان پامیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم د سینټ تر انتخاباتو وروسته پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو انتقاد کړی دی. د بی پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې او د کاتولیکي عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي له نن د سولې د زیارت کوونکي په توګه د عراق سفر پیلوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځنو غړو ووټونه اخیستي. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مارچ پر درېمه په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. وزیر اعظم عمران خان وویل انتخاباتي کمیشن د ښکارا پر ځای د پټو رایو للارې د سینټ انتخاباتو کولو پریکړه وکړه. د کمیشن غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف د هغو سیاستوالانو نومونه د ښکارا کړي چې د په وینا خرڅ شول. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ډسمبر کې سپریم کورټ ته وویلي ول چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو ووټونو وشي. عمران خان زیاته کړه چې دې حالت ته په کتو له قومي اسمبلی د باور رایه غواړي او که یې ترلاسه نه کړه نو د وزیر اعظم دنده پرېږدي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې د باور رایه پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوری غورځنګ کوي. د خیبر د ناروغیو مخنیوي اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو د لشمنایسس ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا دواړه ناروغۍ د دوو مختلفو ماشو له چیچلو خپریږي چې پکې ملاریا مرګونې ده، خو په لشمنایسس یا لشمینیا کې پر وجود لوی دانې راخیږي. د خیبر د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر نعمت شاه اپریدي پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت په ضلع کې د ملاریا د وړیا تشخیص او درملنې 40 مرکزونه جوړ کړي دي. دی وایي د حکومتي اقداماتو له وجې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. اپریدي له ولسو وغوښتل چې د لشمنایسس تشخیص او درملنې لپاره د یوازې حکومتي کلینیکونو او روغتونونو ته ورشي. نوموړي وویل د لشمنایسس ناروغۍ ستنې یا پیچکارۍ ورسره کمې دي، ځکه چې دا دوا په پاکستان کې نه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO یې هغه هیواد ته ورکوي. د زیاته کړه چې خلک دی د خوب پر وخت په شخانی یا مچردانی کاروي، اوبه د ډنډېدو ته نه پرېږدي او په خپلو کلیو کې د ماشو ضد دوا وپاشي چې ورسره د ناروغۍ مخنیوی ممکن شي. د بی پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی بیګا مشال راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیړنۍ او عملي اقداماتو اړتیا ده. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو له کبله اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې د مارچ پر دویمه په جلال آباد کې په دوو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي ووژل شوې. د دې بریدونو ذمواري وسلوالې ډلې داعش منلې. موینی زیاته کړه چې افغان حکومت، امریکا، جرمني او فرانسه د جرمونو د نړیوال عدالت په پلټنو کې د دې جنایتونو د ورشاملولو په موخه د بې پیلوټه خبریالانو د ټولنې غوښتنې ملاتړ وکړي. له 2000 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان وژل شوی دی. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس له نن د عراق په څلور ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یو زیارت کوونکي په توګه ورځي. څلور اتیا کلن پادری بیګا په یو ویډیو پیغام کې ویل دی به د نورو دینونو ورونو او خویندو ته د دوستۍ لاس ورکړي او په عین وخت کې به په تیرو لسیزو کې د عراق د عیسویانو د لویو کړاوونو یادونه هم وکړي. پوپ فرانسیس عراقي خلکو ته په پیغام کې ویلي چې ورسره د ملاقات هیله لري چې د هغوی څیرې وویني او د هغوی خاورې او د لرغوني او لوی تمدن مرکز ته ورشي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا له پیلېدو راهیسې د پوپ فرانسیس لومړی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی چې نوموړی د مارچ تر 3 پورې په عراق کې په یو شمېر غونډو کې برخه واخلي. د پوپ تر ورتګ مخکې په پلازمینه بغداد کې د هغه د هرکلی لوحې لګېدلې او د اهل تشیع په سپېڅلي ښار نجف کې یو انځور ځړېدلې چې ورباندې په عربي ژبه د واتیکان بابا لیکل شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم د سینټ تر انتخاباتو وروسته وای له قومي اسمبلی څخه د باور رائے اخلي. نوموړي پر الیکشن کمیشن او اپوزیشن هم انتقاد وکړ.
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں پکے ہیں, ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف گن او وزیر اعظم ٹنگار کوي چې د سینټ انتخابات باید په ښکارا رائے شوی وي, خو اپوزیشن او شنون کی وسنۍ طریقہ سمه بولی. د خیبر روغتیا اداره وای په سیمه کې ملیریا په کمیدو ده, خو د لشمینیا ناروغي پیخ زیاتیږي. دا اداره له اولس غواړي چې ایوازي حکومتي مرکزونو ته د تشخیص او درملنې لپاره ولاړ شي.
ملیریا ڈینگی و لشمینیا میرا بانی دی وکی دیتا دی پارا سرکاری زیتا یا جکم امونگ انتخاب شوی زین اگو تا دا خلق لگی.
افغان ولسمشر اشرف غنی له سیمایزو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په عملی کولو کې رول ولوبوي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووډ 19 واکسینی بهیر روان دی او د کرونا وایرس نوو بڼو پر وړاندې د واکسینو موثریت تر بحث لاندې دی. خو روغتیا پالان وایي
د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. دا کومې اوخت بڼې چې د کرونا وایرس نن ستاسو د ټولو په وړاندې د شته واکسینونو اغیزناک دي.
او په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د افغان کاروباریانو غوښتنو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دا د انتخاباتي کمیشن سیمواری و چې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي کړی و. نوموړي پرون ماښام اولس ته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد چوکۍ ګټله. د مارچ پر دریمه د سینټ انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم نومان یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد چوکۍ وګټله. انتخاباتي کمیشن د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي, خو په دسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان د آئین له وینا سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو رایو وشي. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم بیګا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد څوکۍ بایلل خای چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه لري. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د مارچ په څلورمه په اسلام آباد کې کام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولې او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاب باتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دې په پټه وکړی شي. نوموړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے, آپ کی سب سے بڑی
دی وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم چې تاسو عدالت کې ولې وویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو آئین چرته د غلا کولو اجازت ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړل چې زه په پټه دي وشي, خو دا غیر څه چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کله نن موږ معلومات کول غوښتل چې زموږ 15-16 کړي چې خاصي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دې صورتحال وروسته د فیصله کړي چې د مارچ په شپږمه د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړه نو د وزیر اعظم چوکۍ به پرېږدي او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے.
دی وی د دې خیال و چې په ما به د بی اعتمادی د ووټ تور راز وړاندې کړي او زه به دوی ته ووایم چې سمدا زه تاسو ته انارو یا جوړجاړی درکوم او تاسو ټول کیسو بحثونه ختموم نو زبل ورز د اعتماد ووټ اخلم پارلیمان تزم او ورتوایم چې تاسو مخامخ وای ز ټول خپل غړو ته وایم دا تاسو جمهوریت حق دی تاسو ویلې شي چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ چې اعتماد نه وي زب اپوزیشن ته لاړ شم
آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا
بل پلو پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا کے دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دا سینٹ پہ موجود انتخاباتو کے دا عمران خان خپلو پارلیمانی غڑیو پہ دا اعتماد ونکڑو اوس دا خپلو ناکامو پٹاولو لپار دا پارلیمان نا دا اعتماد دا ووٹ اغستو خبر کوی خو اس پہ دا اعتماد دا ووٹ فیصلہ عمران خان نہ بلکہ دا اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک کوی
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دا خپلو غڑیو اعتماد پانا کس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نہ کبھی نو اس با دا فیصلہ تا نہ کبھی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کلے کی گی پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کلے کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا
دا پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه سرګندونو خو څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو له دې وړاندې کله چې د تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو عدالت ته حکومت ته د سینټ انتخاباتو لړکی قانوني رائے ورکړي هغه وخت الیکشن کمیشن په سپریم کورټ کې خپل جواب جمع کړو چې پکې ویلي وو د پاکستان پایین آرټیکل 226 کې راغلی چې د سینټ انتخابات په
اوریدونکو د سینټ انتخاباتو په اړه مو د وزیر اعظم عمران خان د وینا او د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری سرګندونو په اړه د سراج زهیر ریپورت واوریدو یو بل ریپورت درورو په همدې موضوع په اړه د مارچ په 3مه د سینټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بحث پیل شوی دی واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وای د سینټ انتخابات باید د ښکاره رایو له لارې شوی وي خو اپوزیشن وای دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ نه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي په اني وخت کې شنون کې وای د سینټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې د ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خپل غړو له شمیر سره سم د سینټ څوکۍ ګټلې دي غلام غوس موضوع ته کتنه کړي
د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزب اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړی چې د سینټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د ووټونو اغیستلو په اساس حکمران ګوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوی دی هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینټ د انتخاباتو په طریقه کار کې اصلاحات پکار دي خو بلې خواته د اسلام آباد د سینټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا سند او بلوچستان کې د سینټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپلو ګوندونو د ادبي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي لکه په خیبر پختونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي خو تیر ځل په 2018 کې په پختونخوا صوبه کې د سینټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د ادبي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو او د هغه سینټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی شل غړي د یاد ګوند نه په دې وجه وستلی وو چې په هغوی باندې د خپلو ووټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوي وو د حزب اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي
چې څنګه عدالت وته وي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې که یو اوټ ښکاره شي نو د هغې فادیت څه پاتې شو مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه که نه هغه پابند رایه شوه او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه ستا یم او هغه د جمهوریت غرور به ختم شي نو دا ډېر ټریکي خبره ده خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا
خبریال محمود جان بابر وایی پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دی او چې کوم سیټ یې بیللې دی نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینټ د ټاکنو د جمهوري عمل په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي.
کتو ګوري نو تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا کې خپل ځان کامیاب ګڼي او خپل پالیسو ته کامیاب وي، خو په بل اړخ وګوري نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه، نو تحریک انصاف وایي چې دا ډېر غټ زیاتې شوی دی، مونږ به ګورو به چې دا ووټونه چېرته نه دي تر خپل زیات میلو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دې ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب کینو دی د خپل ضمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو ووټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي، او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و، خو په ښکاره ډول د سینټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزبي اختلاف په دغه اړه په پارلمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر ضلع کې د ملیریا او لشمینیا د ناروغیو کنټرول اداره وایي په سیمه کې د ملیریا ناروغۍ په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي البته اورس تر بلې لا خپریږي. چارواکو د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل د ناروغیو د کنټرول لپاره یې په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي، خو د لشمینیا ناروغۍ ښکار ماشومانو کورنۍ وایي د بچو په مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره 8 مرکز نا قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغه 8 سنټرونه موږ سره کومه ډیټا راځي په 2019 کې، دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 وو سره پاسه، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي، یعنی تقریبا 45% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو تفری او مفت ملوږي، دی وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا ڈینگی او لشمینیا مہربانی دی وکی ری د پاره سرکاری زیتا یا جکمه مونگ انتخاب شوی زین غوتا خلق لگی ال د رجسٹریشن او شیدا زی تر جنیوا پوره ایگی په بدل کی میډیسن راځي، اوم دا نیډس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وای په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوی او د دغې ناروغۍ علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې د مونږ سره تقریبا 7000، د 2019 کې کم مو 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګرا پوس کې زیاتېږي. لشمینیا د علاج لپاره مونږ سره 3000 دی، یو مشین دی چې په ګرمالی په وجه باندې دغه دانه علاج کوي، هغه دوه اکټیویټ او کار کوي لګیا دی، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې لپاره کیپسول دی فوسین الحمدلله پړواډی کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته، وا صرف پای کې دا وجه چې اغا د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي ته لاندې نشه خړلې، یو ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سستنی سنه فل حال لکه په زنو سنټرو کې شته، زنو کې نشته، ستنه نشټوالي وجه دا دو دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، دبليو چی راخلی بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ٹرائبل ایریو دغه ته ورکوي، چې پروتین بیمارو کې مهنګترین علاج هغه لشمینیا دی، او الحمدلله پاکي 80% ٹریټمنٹ هغه د سرکاري زینو کې اویلیبل دی.
مکرم خان خپلاش پکلن لور جمرود سیول روختون کی لشمینیا مرکز تا علاج لپاره راوستلی او دی وای لشمینیا سره په مخ داغ پاتې شو او په کار ده حکومت یې متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څکم دوه کال وشول او د سرکاري هسپتال کې مې ورته تقریبا 11 ستنه مو والی لور میں لشمینیا وحلیا ٹول وحلیو خواغا نٹکی گی نور ٹول ٹکشوال خواغا دیری گی وکا میگی نا مونگ دا جو چا لور سکینم دا مخامخ دا مخی ٹکشی چا خط تیری کابانی دکا چا بیا مثال پیغلا چا دا مخ دانی دخ پاتی چا بیا بادا خبر ہے.
صاحب نور پردیوائی حکومت دا دغی ناروغی و دا مخنیوی لپارا کوتلی گامون پور تکڑی
خوزا دوائی ما چی پا دیم باندیم نکی گی چی ما مچردانی ورکڑا یا سال ما یوستن ہوا حلا ادے پار غاٹ کا دم اچتے دل دی چے چے یو جینے یا معصوم نر حلک می آغا پا دیس زی باندے لشمین یا وجی چے آغا دا مخ باندے دخ پاتی شی نو آداغ ارمشا دا پارا چھا دا سی یو ذہن کی جوڑ شی چیر دا خو مثل بدرنگ اخکاری نو دا زمونگا پاکستان گورنمنٹ دا کم ڈاکٹران چی دی کم اسپاتال محکمہ دا دا پکار چی پا دے باندے مخ کی سوچو کی چیر دا داغ بس سرکل جوڑ شی چیر داغ جدید علاج وشی زمونگا دا سہولت زمونږ د جمرود په خپل اسپیټال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړته خو داسې سہولت پکې نشته.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي په کار د خلک په کلیو کې د خپل چاپیریال خیال وساتي، مچردانیو استعمال دې زیات کړي او د ګندو بو ډنډونه دې ختم کړي او نالۍ کوڅې دې پخې کړي او د ماشو ضد سپرې دې هم وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اورئ. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې یې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووډ 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پښتونخوا کې له 40,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په یاده هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوه ستنی یې خلک له کووډ 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووډ 19 کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازه یې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري، په اړه یې د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په ښه توګه روان دی او تر اوسه یې په هیچا کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پښتونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوسه پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو. او دا یوازې پاکستان نه دی، دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم خدي. مونږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوسه پورې مونږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټ هم نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوسه پورې سینوفارم چې کوم مونږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی. دو ډوزز دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیماری نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.5% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2 ده. د برتانیا او سویډن شریکو ویکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې که دوهم ډوز یې درې میاشتې پس ورکړل شي نو اغېز یې شپږ اویا فیصده ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغېز دوه نوي فیصده راغلی. د ویکسینو د اغېز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا ویکسین لګولی دی وایي چې د هر ویکسین اغېز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې یو ویکسین په یو ملک کې ښایي ډېر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثره وي. نوموړی د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغېزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغېزناکتوب موږ ته ډېر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغېزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکرېدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغېزناکتوب کې هېڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوښتې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغېزناکتوب خبره، دا کمې اوښتې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته، د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغېزناک دي. که چېرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې په لابراتوار کې د ډېرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغېزناک کړي.
اوریدونکو د بشیر غاخ رپورت مو اوریدو. هم د کرونا په اړه یو بل رپورت در خبرو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کرونا وایرس د زنو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته یې د پاکستان سوپر لیگ په نوم سیالۍ ځنډولې. خو نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې سیالۍ به بیا کله پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویلي وو چې د وو کورنیو او بارنو لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی، نو ځکه ورسره د سیالیو له ځنډولو پرته بله لاره نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به زر واکسین شي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ څوارلس لوبې شوي دي او شل سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علي خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په څلورمه ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبري غونډه کې وویل چې د 23 فروری نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سپر لیگ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ وځنډولې. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د چاله پارا ستونزمن روزوا. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د 23 فروری نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړې چې حالات ښه شي نو د سوپر لیگ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په لومبۍ نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو درې ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سپر لیگ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه وروسته د پاکستان کرکټ بورډ لومبې 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خواوشا و نیم زره او بیا وروستو درې سیالو کې شاوخوا 15,000 کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډېدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سپر لیگ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په شلمه په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 4 سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او 40 سیالۍ وځنډې دي. یوازې پښتانه د دیوړاندې پروس کال په مارچ په 18مه د پاکستان سپر لیگ د پنځم سیزن اخیری څلور لوبې په لاهور او په کراچۍ کې د کرونا له امله ځنډیدلې وې، او بیا دغه سیالۍ تیر کال په نومبر کې په لاهور او په کراچۍ په لوبغالو کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوې وې. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي سخت کال پاکستان سپر لیگ کې د 1.5 زیات بهرنو لوبغاړو برخه اخیسته. د سیالو ځنډیدلو وروسته د آسټریلیا یو لوبغاړی ډین کرسټن د مارچ په 14مه د کراچۍ نه خپل ملک ته روان شوی دی، او نور بهرنی لوبغاړي به اوس د کرونا د ټیسټونو او د هدایتو وروستو کولی شي چې بیا خپل وطنونو ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوي دي. پامیر ساحل بدر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځینو غړو ووټونه اخیستي دي. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مارچ پر 3مه په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ نوماند یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ډسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو وټونو وشي. عمران خان زیاته کړه چې د حالت ته په کتو له قومي اسمبلی د باور رای غواړي، او که یې ترلاسه نه کړه نو د وزیر اعظم څوکۍ پرېږدي. خو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته خبریالانو ته ویل چې د باور رای پرېکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. د خیبر د ناروغیو مخنیوي اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو د لشمنایسس ناروغۍ پېښې زیاتې شوې دي. دا دواړه ناروغۍ د دوو مختلفو ماشو له چیچلو خپرېږي چې پکې ملاریا مرګونې ده، خو په لشمنایسس یا لشمینیا کې پر وجود لوی دانې راخېږي. د خیبر د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر نعمت شاه افریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت په ضلع کې د ملاریا د وړیا تشخیص او درملنې 40 مرکزونه جوړ کړي دي او خلک پرې عمل ته ورځي. د ویپولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی بیګا مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو اړتیا ده. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو له کبله اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې د مارچ پر 2مه په جلال آباد کې په دوو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون 3 کارکوونکي ووژل شوې. د هغو حملو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس لنن د عراق په څلور ورځني سفر دی، ویلي دي چې هغه جګړه ځپلي او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یوه زیارت کوونکي په توګه ورځي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکارۍ او د سازمان لغړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربن د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. غنی پرون مازیګر د سازمان 14مې سرمشریزي ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14مه سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هېواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچي پلاوی غړي فوزیا کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وې. میرمن کوفی پرون نوښته پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه راهیسې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
د احمد تکل رپورټ مو واورېدو. هم په افغانستان کې پاتې کیږو او خوست ته ورځو. د خوست فعالان وایي که ځوانان یو لاس شي نو کولی شي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه اوربن او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی پرون د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې عمل کې د ښځو ونډه هم مهمه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ځوانانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل که چیرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت مشال راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در چلويشت کلنه جګړه چې کوم ده پایته ورسیږي.
د نوی نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی یو لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. بنان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي او سولې ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې په پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بول.
خوستې پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې ځخپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یواز لسنی ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې
لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د استرالاله مومن دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال تر فوزي عملیاتو مخکې یو شمیر افغان وګړو کاروبارونه لرل. په دوی کې بیا ځنې وای پاکستان حکومت د پنا امنیو او عملیاتو کې د لنګو دکانونو او کاروبارونو تاوان ورکړي. دوی له مشال ویډیو سره په خبرو کې ویل چې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ته د خپلو زیانونو تفصیل ورکړي خو لا ورسره مرسته نه ده شوې. چارواکو بیا وایي د ټولو افغان وګړو د تاوان معلومات ورسره دی خو پر دې موضوع د پاکستان په عدالت کې قضیه روانه ده او چې هر وخت فیصله شوه د مرستو پیسې به ورکړي. عمر وزیر تفصیل لري.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربیاذب عملیاتو وړاندې په میرامشا او میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشا کې قریبا 6000 دکانونو کې د دوی د دکانونو شمیره هم شامله ده. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشا بازار کې دکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا کې یک کور او دکان ضربیاذب عملیاتو کې ړنګ شوی. دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشا ډام دی تر پخیل کې مې خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې مې دکان وو. هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضربیاذب اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چې لرله هغه په ضربیاذب اپریشن کې ختمه شوه. موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وخت زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملخان سرای کې دکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دکانونو تفصیل وخت وو ورته یې رسولې خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشا کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دکان و. د ډک کورونه ډک د 40 غنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضربیاذب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي ورکړي مو دي او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي تاوانونه ورکړي موږ هم خواهش غواړو. موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د ده په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشا کې تیر کړي. هر څه یې په ضربیاذب عملیاتو کې ختم شوي خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دکان و. دا ارش ته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دکانو هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې میرامشا کې د افغانستان وګړو د دکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی. خبرې پی روانې دي خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضربیاذب عملیاتو کې میرامشا میرعلي او د تاخیل بازارونه پرنګل شوي ول چې پس د غلطه متاثره دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغېزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو وو.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر ضلع د بری باړې زخخیلو مشران او ځوانان وایي د ناامنۍ له وجې ډېر زیات اغېزمن شوي دي او له حکومت سره یې یو ځای د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړه خو اوس حکومت له پامه غورځولي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو په قامي اسمبلۍ کې د خیبر د خلکو استازی وایي د زخخیلو په ګډون یې په ټوله سیمه کې پرمختیایي کارونه کړي. البته اقبال افریدی د خلکو د ستونزو د هواری ژمنه هم وکړه. فرحت شینواری له خیبر نه.
د خیبر بری باړې د زخخیل قوم وګړي وایي دوی هم د ترګرۍ په وخت د نورو قومونو په څیر ځپل شوي، کډې کډې وي او کورونه ویجاړ شوي، او اوس چې په دې وروستو کې خپلې سیمې ته ستانه شوي نو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محرومه دي. د زخخیلو د تورې ویلې یو اوسېدونکی جندوله پردی مشال ریډیو ته وایي
ډېرې لره ځنه موږ ځنو نالکه وبروري الوکان غریزه ده نلکه سهولت بمبوم بم نشته رایي داسې بجلی نفتارای چې مولا یو بجلی حکومت مخاوي کنه د مې اپیل درای چې یاره مت د شمسولا کوول شي ځکه چې بجلی شتانه نو د شمسولا کوی چې مت ول شي شمسې ته به ولا ګنه مت به سہولت شي کنه مو ډیر سخت په تکلیف کې بوبه پلول کې 2000 پر کورونا به تقریبا د سه بالاقا کې دغه ټولو خلکو داس مساله ده ځکه چې ټوله لکه او کوی شتانه د لره لره زنه با چنی وی داس یو ځو بل ځکه چنی وی د غزن زنه نادرومي عام په جمی کې وچی شي به د پرسلی کې لکه بیا خوی لول یې برابر وی
د زخخیلو قوم ځنې نورو سیدونکو هم را سره د خپلو کلیو په نمائندګۍ مشکلات شریک کړل.
زمونږ راجملک نوم دی او زخخیل قوم سره تعلق ساتو تفن زودین دو سروې نو شوی مې سروې نم پوتی وران کې چکو ده لوکه کې شوی راغه کومه ټوکنی ورکړی هغه پیسې نه یې مې رو شوی 12 مستکه لوکه ولا خو سروې سره شوی نو مې ډېر بار بار مطالبه وکړلې در سروې چې دا سروې مې لا وشي غریبون خلک څوک پټینټونه کې وسه دل څوک به در په ډیره ګرځي دل
هغه دین بچونو مارو کون زو دین یې بیا مې کون سره خلې حکومت سره ودارې ده و سره څنګ به ګرځي دل بیا حکومت تر سره کوچی لار ير بوندې باندې کړه وې سې مې پالوکا کې داسې تک لیپرای چګور اچ چوبې له ساده ستکې پرې خلکو لارې ولوري ری خره خره کاچر یې ولور دی میټول خلکو به کې مزدوري کړل وکما اندراسې شتارای ګانا مخ کې نه اندراسې رو ماسترون کې نشتارای
اول مسردور نومو کورونو یعنی محلو روډونه ویره ودل تلی ورغلې پاکې بخي مشکلات ای کټون کا خرچ کوم د خرکا چر بوندې کټ کی برسیرام ته تړلې نه نه لاس وته کا سانه جن ویره ودل طرف نه نیولې نو مله په څه تکلیفونه بوندې رڅو څه کم نه کم چینه مویل رسوګي امرشي یین بخیم چې کوم د درې مې سم په سپټول نه لري رسول په سپټولونه خو بخین شته یعنی سکولونه ویل کوم اندراسې دا چې کوم د مو نشته سروې چې کوم د مو نشته یو مشکلات نه او بچ لکه وسو به څومره هم شایره په ټوله دنیا کې الله ربول عزت هم پیدا کړی او بون چې کوم ته مت دره مصیبت چې او بون مت پټم نه بلوک شوی
باړې تیرانا د کومي سملی لپاره منتخب شوی غړی اقبال پردی وای د زخخیل کوم په شمول به په ټوله حلقه کې پرمختیایي کارونه تر سره کوي.
روډونه شروع دي، سکول پکې جوړي، کالج پکې جوړ شو، نو دغه شانتي په مختلفو علاقو کې په بره تیرا چې کوم اخیری حدود دی پاکیم د زخخیل لپاره د واټر سپلای سکیم نه زموږ شروع دي، سکول هم سٹارټ دي او په در رواني سو وختو کې چې کوم زموږ اس ټی جی دي یا ای پی پروګرام دی په دې کې پوره حسابته مختص کړی ده، په لګو ورځو کې به ټینډر شروع شي نو ان شاء الله پورا موږ د دې سره مرسته کوو او دوی له موږ ان شاء الله لذیذ د کورونو ماویزه د سرکو جوړېدل او سره سره د واټر سپلای سکیم دا چې کوم د اوبو مسله ده دا په دا علاقه کې ډیره ضروری و هم ده نو ان شاء الله موږ خپل کوشونه جاری دي او ځنې ټینډر شوی دي ځنو باندې کار روان دي او ځنې لګیا دي چې کومه غټه حصه ده د ترکیاتي سکیمونو نه هغه تقریبا په دا هفته یا دوه مه کې یا درې مه کې به دا ټینډر پورې ورسیږي نو انشاءالله زموږ د ترقی عمل به تیز شي.
چارواکی وایي چې باړه، تیرا میدان او بره باړه کې په 2018 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسېدلي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو او ری په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بې روزګاره دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپل کاروبارونه شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار علم مومن په دې رپورت کې.
د پېښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکې مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالي دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړې دي. کنه درې درې پوسټونه په باډني کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ ډاک هم دی هغه اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، پروگرام کی یو سیٹ دی اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بې روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریټ کیږي او ګرانین ډېر زیات ده. نو دا سره دې چې سروایوول ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بې روزګاره دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موله وای دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې هغوی ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دي څومره ګریجویټس چې دي هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دي په زرګونو ګریجویټس فارغېږي. نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دي پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خو باندې ودرې.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خود وی چې رتیرو حکومتونو د ناقصه پالیسۍ او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګار دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې له کبله یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د اسرار عالم مومن رپورٹ مو اوریدو. د رواني خبري غړي اخري رپورٹ دروو. د بشري حقوقو د سار نړيوالې ادارې هيومن رائټس واچ په خپل تازه رپورٹ کې د کووډ 19 جهاني وبا له وجې په حقوقو اثراتو ته کتنه کړې ده. د ادارې د مارچ په 14مه په خپور رپورٹ کې په حکومتي تګلارو کې د بدلون وړاندیز کړي چې ورسره د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي وشي. په رپورت کې د چین د وضعیت په ګډون د کووډ 19 واکسینو پر ډیپلوماسۍ، د ښځو پر حقونو، بېوزلۍ، نابرابرۍ، پر روغتیايي کارکونکو او د پاخه عمر لرونکو په حقونو د وبایي حالاتو اثرات بیان شوي. د رپورت مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هيومن رائټس واچ وای چې د کووډ 19 ناروغي جهاني وبا په نړۍ کې د بشري حقوقو بحران رامنځته کړی دی. دا خبره ادارې د مارچ پر 14مه په خپل نوي خبر شوی رپورت کې کړې ده. په رپورت کې په ډېره هوادونو غږ شوی چې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا کووډ 19 ناروغي یو جهاني وبا د ګرځولو یو کال پوره کېدو ته نږدې دی، له دغه روغتیايي بحران نه د وتلو لپاره پکار ده چې په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. په رپورت کې پر حکومتونو غږ شوی چې د کورونا وایرس واکسینو د جوړولو او په مساوي ډول یې خلکو ته د رسولو لپاره په ګډه کار وشي. په 450 پاڼو مشتمل رپورٹ کې په ګوته شوی دی چې د کووډ 19 جهاني وبا له امله د بشري حقوقو په تحفظ کې څه نظامي نیمګړتیاوې پیدا شوي چې د انساني حقوقو سرغړونې د زیاتېدو سبب ګرځېدلې دي. د هيومن رائټس واچ مرستيالې مشرې تیرانا حسن ویلي چې حکومتونه او کمپنیانې د واکسینو په ګډون هغه وسیلې لري چې دغه وبا له منځه لاړه شي. نو اوس دا په دې منحصره ده چې آیا هغوی د دې لپاره سیاسي ژمنتیا هم لري که څنګه. هغې په دې خبره ټینګار کړي چې له دغه وبا نه د وتلو په خاطر حکومتونه باید په نړۍ کې په مساوي ډول واکسینو ته لاسرسی باوري کړي، ګنی دا خطر شته چې نابرابري لا زیاته شي او د راتلونکو کلونو لپاره انساني حقونه بیا هم تر خپو لاندې شي. ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې صحت ته د کووډ 19 وبا خطراتو ته په کتو پر ځینو حقونو د پابندیانو جواز جوړیږي، خو ډېرو حکومتونو د ولسي روغتیا په برخه کې لارښوونو ورکولو ته توجه نه ده ورکړې او ځینو بیا په واک باندې د قبضې او د بشري حقونو ځپلو لپاره دغه وبا د یوې آلې په توګه استعمال کړې ده. اداره وایي چې ځینو حکومتونو په تګ راتګ داسې بندیزونه لګولي چې روغتیا ته له ورپېښو خطراتو سره سم او مناسب نه دي. اداره وایي حکومتونو توپیري پالیسیان خپلې کړي او انتظامی چارواکو د ګامونو عملي کولو لپاره ځینو وختونو کې د زور او تشدد استعمال هم کړی دی. هيومن رائټس واچ وایي د کووډ 19 وبا رامنځته کېدو سره د ولسي روغتیا په نظامونو کې هغه کمزوري په ډاګه شوي چې د ژوند ژغورلو لپاره ضروري طبي پاملرنې ته د ولس یو شان لاسرسی نه لرلو یو مهمه وجه ده. اداره وایي چې د وبا له امله د روغتیايي کارکوونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او د عمر رسیده خلکو په ګډون پر معذورانو یې خراب اثرات پرې باسلي. بیا په جیلونو کې قیدیان هم د ناروغۍ له ګواښ سره په داسې حال کې مخامخ دي چې په یو ځای کې په خرابو حالاتو کې ساتل کیږي او مناسب طبي سهولتونه نه لري. هيومن رائټس واچ وایي د کووډ 19 ناروغي وبا د جنسي تشدد ته زیاتېدو یو وجه وګرځېدله چې په خاصه توګه د ښځو او جینکو خلاف د کورني تشدد زیاتېدو پیښې رامنځته کړې. د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر حکومتونو د تیر کال په اپریل کې سکولونه وتړل چې د نړۍ په شاوخوا 192 هیوادونو کې له یوې اندازې سره سم شاوخوا 1.4 بلیون ماشومان ښوونځو ته نه تلل. داسې اندېښنې دي چې ډېری برخه ماشومان چې د وبا له امله تعلیمي سلسله منقطع شوه په تعلیمي بهیر کې به له خپلو ملګرو شاته پاتې شي، په کم عمر کې واده کړل شي، مزدوري به پیل کړي او کله سکولونو ته واپس لاړ نه شي. د ادارې په خبره ګڼو حکومتونو د ټول بند، کوارنټین، سماجی فاصلې او بازارونو د تړلو لپاره اقدامات وکړل چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ورسره سخت اغیزمن شو. هیومن رایټس واچ لیکي د وبا له امله د کارکوونکو طبقې د حقونو تحفظ یقیني کولو اهمیت هم په ډاګه شو چې د ناروغۍ په صورت کې باید له تنخواه سره د رخصتې حق ولري. هیومن رایټس واچ لیکي چې حکومتونو د بیان ازادۍ او پرمن جلسو باندې پابندي لپاره همدغه وبا د یوې پلمې په توګه استعمال کړی ده. پوځ او پولیسو، خبریالان، بلاګران، مظاهره کوونکي او هغه نور په جسمانی توګه ځورولي چې د کووید 19 وبا پترس کې پر حکومتي تګلارو تنقید کوونکي وو. اداره وایي چې نړیوال بشري قوانین د دې باور ورکوي چې هر چاته د ژوند، صحت، د معیاري ژوند حق ملاوي. دا بیا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې د ولسي روغتیا په برخه کې د خطراتو مخنیوي وکړي او ټولو ته طبي سهولتونه ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.